द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خدمونه اوریدونکو د ډیوا راډیو او تلویزیون خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی و زمونه زه شهید
او زه نصر کاکر.
نن د چهارشنبې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې دا مهال د شپې 10 افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د نیوکو برسیره پاکستان وایي د ډیورنټ پر کرښه د ازغن تار لګولو کار شروع کړی دی، خو څېړونکي وایي له دې څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلي اړیکې لا نورې هم خراب سي.
بلې لورې ته د امریکا دفاع وزارت وایي چې حقانی ترهګره ډله اوس هم په پاکستان کې د پټو اډو څخه کار اخلي.
او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کوټه کې ولسی غونډه ته په وینا کې په پنجاب نیوکه کړي او ویل دي د وړو ایالتونو حقونه تر پښو لاندې کړي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه موضوعات مرکې ستاسو لپاره لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو په دې هیله چې تر اخره زموږ سره مل وسی.
ګلو او قدرمنو اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبری خپرونې ته یو بیا هم شراغلسته. په خپرونه کې پیل کوو له پاکستان څخه، چیرې چې یو ځل بیا د پولې د سمبالښت په نوم د افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګولو او کمربندونو د جوړونې کار شروع شوی دی. د پاکستان پوځ د سه شنبې په ورځ یو بیان کې ویلي د ازغن تار لګولو کار یې د سرلشکر کمر جاوید باجوا په امر پیل کړی. تفصیل را کوي احسان محمد خان په دې رپورت کې.
پاکستان چې د دغه ازغن شپول جوړولو په اړه دریز وړاندې کوي چې د ترهګرو د لار تړلو په خاطر دغه ګام پورته کوي او غواړي چې د افغانستان له لوري د ترهګرو ډلو تګ راتګ ته خنډان جوړ کړي شي. خو بل لوري سړنکاران وایي د پولي دواړه اړخو ته پراته قانونه د یو بل سره تړلي دي او د دوی غمخادي د یو بل سره ګډ دي چې دغه د لارې تړلو له کبله دوی هم د ستونزو سره مخ کیږي. سړنکار مشتاق یوسفزی وایي هم د دې وجې په دغه پوله ازغن شپول جوړول یو غټه ستونزه ده چې سرته کول یې ډیر ګران دي.
افغانستان اوسه پورې زمونږ کوم بارډر دی نو هغې باندې هغې تحفظات دي. هو زما دا خیال دی له دې سره به د هغې خلکو مشکلات هم ځای واشي کوم چې قبایل د کرښې نه دېخوا اوسي اخوا اوسي، ځکه چې هغې تګ را تګ به څنګه کېږي، د هغې خاندانونه دي، ځمکې دي، کار کروندې دي. دا به زما په خیال باندې یو مشکله پېښله ده. یو خو دا زما خیال دی ډېر وسایل غواړي، ځکه چې دا ډېر زیات 2400 کیلومتر دی. پاکستان سره به دومره وسایل زما خیال نه دی چې وي پرس که امریکا دلته کې تعاون ختموي یا هغې پاکستان د منډنګ باندې پیسې نه ورکوي، نو بیا به دا زمونږ د حکومت ته پر ګرانه وي چې ایون مونږ دلته کې خپل فورسز هم وساتو په دې قبایله کو کې، ځکه چې پاکستان سره دومره پیسې نشته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دغه پوله ډېر اوږدوالی لري، یو خوا چې د ازغن شپول جوړول هم ډېر مالي وسیلو ته اړتیا لري، نو بل لوري د دغه شپول څارنه او حفاظت به څرنګه ترسره کیږي. دغه هم یوه مهمه پوښتنه ده. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي پکار ده په پولي د شپول په ځای دواړه هیوادونه منځنۍ لار ولټوي چې د دواړو په ګټه وي. په دې اړه نوموړی زیاتوي،
یو خو دا د صرف شپول جوړول، شپول په خپله حیثیت نه لري تر څو پورې چې په هغې باندې چوکیدار موجود نه وي، په هغې باندې سیکورټي موجود نه وي، په هغې باندې کیمرا نه وي، په هغې باندې سرویلنس سیستم نه وي، او بل طرف ته چې څوک د هغې خلاف ورزي کوي د هغې مخنیوی نه وي، او د دغې نه څه زیات حاصلات خو نشته دی. البته که دوی دا ترجیح ورکړي چې روایتي لاسو لارو باندې اسانتیا راولي او روایتي لارې ډېرې زیاتې کولو کې او د خلکو تګ راتګ په اسانه کې او یو میکانیزم کې راولي، نو بیا خو دواړو ملکونو ته پیغله ده. البته د سټریټ جیکټ دی دا ټول چې کوم دی چې ورته وایي دا چې یاره بالکل مونږ په شپول کې اوسېږو، د شپول نه په بار تنګو او نه شپول ته څوک را پرېږدو، نو دا پر نن سبا چې کوم جغرافیې حدود دي هغې کې مشکلات پیدا کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه چې پوله ګڼل کیږي، خو افغانستان له خوا په دغه پوله تحفظات خودل کیږي. پاکستان غواړي چې دغه پوله باندې مستقل ازغن شپول جوړ کړي شي، خو سړنکاران وای دغه ازغن شپول چې د سکیورټی ترڅنګ سیاسي اړخونه هم لري، د دواړو هیوادونو په خوخه دغه ستونزه اواریدای شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نو خدمتمنو اوریدونکو، اوریدونکو تاسو په تیر راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ډیورنډ په کرښه ازغن تار لګول پیل کړی دی. په دې اړه غواړو چې څېړنه واخلو، تاسو سره معلومات شریکو. زموږ همکار بیروز خان صاحب دا مهال راغلی دی، زموږ سره په سټوډیو کې دی. ستړي مشې، په خیر راغلی بیروز خان صاحب.
ډیره مننه، خوشاله اوس.
بیروز خان صاحب، که تاسو د اوریدونکو سره اوریدونکو سره دا شریک کړئ، معلومات ورکړئ چې ډیورنډ کرښه د کوم وخت راهیسې ده او څه ده؟
لنډ تاریخ په اوریدونکو ته ووایو، ځکه چې موږ په دې باندې خپلې خبرونې هم لرو، ډېر به تې زموږ اوریدونکي به دې خبر ومي. په کال 1893 کې د ډیورنډ معتمر ډیورنډ سر معتمر ډیورنډ چې کوم دی، دا د خارجو چارو د پاره د سیکټري یا یو چارواکی و، د هند د برتانیا و. دا هغه وخت افغانستان حکومت امیر عبدالرحمن خان چې هغه یو کمزور حکومت و، د اخوانه پزار روس دغه په وطن باندې د غزمه کینی و، د دې خوا په انګریز ور روانو. خو دا و چې د عبدالرحمن خان اختیار د انګریز په لاس کې و. انګریز باغت کال 300,000 روپۍ ورکولې، او دغه په بدل کې د افغانستان ټوله خارجه پالیسی چې و ده د هند سره و. بهرال دغه په 1893 کې دغه د ډیورنډ کرخه راخ کلې شو د پښتنو په منځ کې، او کار سو هم اوس د افغان حکومت وای په هغه وخت کې د عبدالرحمن خان په اړه باندې خلک وای چې دغه نه د منلې. خو دغه یو حقیقت شته، دغه د افغانستان او د هند برتانیا په منځ کې و. بیا په دغه اړه باندې د دواړو خو چې کوم سیاسي تحریکونه دي، د سیاسي خلک ته قامیز خلک ته، هغه هم دغه کرخه نه مني او وای چې دا د انګریز یو زور اور انگریز راخ کلی کر خدا پختانه نیم کړی دی.
دا مهال افغانستان او پاکستان څه ستونزه سره لري؟ آیا په رښتیا هم دا د ترهګرو د مخنیوي لپاره کیږي او یا علت څه دی؟
پاکستان ځان ته د برتانیا وارث وای، والی وارث وای، نو څه چې د برتانیا سره په هغه وخت کې د افغانستان کوم حالات او پاکستان چې کوم تاریخي حقایق ته ګورو، نو پاکستان هم جوړ کړی شوی دی او مقصد د پاره دانه چې د مسلمانانو د پاره جوړ کړی شوی ملک دی. دا د افغانستان کې به د دنه کار اخیستل کېده، کله ځکه چې د زار روس نه پسلته کې انقلاب راغلی و. د انقلاب چې هغه د سوشلیست کمیونست انقلاب و، هغه د کیپیټالیزم د هغه په ضد باندې مبارزه کوله، نو افغانستان هغه ردی لپاره به افغانستان د پاره به د پښتنو برخه پاکستان کې خامخا شامله وله. اوس چې کومه ده، نو اوس داسې شوه د پاکستان د خوانه چې د شپول یا د فنس یا د بارډر مینجمنت په نوم باندې چې دا عملیات شروع دي، دا داسې وشول چې کله افغانستان دوی د پاکستان لخوا یو ګوټ ته ورسو، خو افغانستان ورته ټیټ نه شو. افغانستان وکړی شول ډاکټر اشرف غنی چې نور نړۍ د ځان سره ملګري کې پاکستان یې په سفارتي توګه باندې یوازې کړ، پاکستان ورته خپل بارډر بند کړی، افغانستان د غنی د لاندې د نورو هیوادونو سره خپل بارډر خلاص کړی، چې پاکستان ته نور هیڅ په لاس ور نه راله، چې افغانستان په هیڅ توګه د په لاس کې نه راځي. اوس دا د بارډر منیجمنت په نوم باندې د پښتنو په منځ کې دا کوم شپول یا دا فنس دا جنگلی راپورته کړی دی، نو دا او دا یو سره اخري تر اوسه پورې دا حرب ده. حالانکه د افغانستان دننه د پاکستان لخوا چې کوم ډلې په پاکستان کې هغه شتون لري، حقانی دی، دغه شانتي طالبان شوراګان دي، نور دي، هغه په افغانستان کې لاسوهنه هغه شانتي لري. خدا ورسته خبره چې کوم ده، دا به پښتانه هم دیتا بیدار کی چې د پښتنو په منځ کې د دې جنگلي د وشتولو د دې شپول د وشتولو نقصان بچاته رسیږي. نو پاکستان غواړي چې د افغانستان ته هم او پښتنو ته هم د دې په دغه پترس کې یو زور وتورکي
خپل دغه ازغن تار لګیدلو باندې د پښتنو ګوندونو څه خبرګون دی اولې دا ستونزه یا دا مسله په نړیواله کچه په نړیوال فورم کې نه راپورته کیږي او پرې بحث نه کیږي؟
د ملت پال یا قام پال ګوندونه چې کوم دی په پاکستان کې د هغوی هم په دیوانې دریز ښکار دی او دغه شانتي د افغانستان د نن باندې اوس ډیر لوی تحریک شروع دی په افغانستان کې خو د ځوان کول دغه چې ګورو مونږ دغه سیاست ته نو هغه خدای خدمتگار تحریک بیا راجوند کړي دی بلکې په افغانستان کې شروع کړي دی نو د دواړو خواو په پښتنو کې چې کوم دی هغه صرف د ګوند پورې نه ده د پښتنو په عمومي توګه باندې دغه یو بیداری ده په دې باندې البته څنګه دا بین الاقوامي شوی نه ده ځکه نه ده شوی چې دې په شا باندې خو یو ریاست پکار دی هغه افغانستان پکار دی افغانستان په داسې حالت کې نه دی چې هغه ځان ته دا مسله په دې وخت کې راپورته کړي ځکه په کورنۍ جنگ کې دی هغه لګیا دی د خپل اقتصاد د ښه کولو د پاره لګیا دی د په نړۍ کې کوشش دا کوي چې مظلومه ځان هغه کې نو په دې وخت کې که پاکستان غواړي د دې نه فایده اوچتول غواړي چې په دې وخت کې ګندې افغانستان په دې حیثیت نه دی چې دا په یو نړیواله کچه باندې راپورته کړي خو د افغانستان کمزوري یا د افغانستان مجبوري به وایو اغه هم دغه ده زه چې ورته فکر کوم کله افغانستان کې ثبات او امن او افغانستان په خپل خپل او درې ده نو دا د څه خبره چې د افغانستان یو بچی یو پښتون بوم ټیک شو د پاکستان خواته چې کوم پښتانه دي هغه ته د مطالعه پاکستان د لارې چې سوال شوی دي د هغه په ذهن کې هغه په خپل ځای دي هغه ته د اسلام په نوم باندې او د پاکستان او د وفاداری په نوم باندې د وطن ورته ورخدل لري خو چې خپل تاریخ نه خبر شي خپل تاریخ باندې پوي شي پختون تباردی احساس وشي چې د دې نقصان چاته لري د فایده چاته
ا دې رمانانه بیروز خان صاحب چې تاسو دغه ټول تفصيلات د اوریدونکو سره ولیدونکو سره شریک کړه مونږ به تر ازو تاسو سره به نور راپورونه او موضوعات شریکو زموږ سره ملګری اوسئ
دا وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو او اوس هم لکه څنګه چې زموږ په نورو خبرونو کې تاسو واوریدل د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه خپل ریپورت کانګرس ته وړاندې کړی دغه ریپورت کې د افغان ځواکونو د روزنې د ترګرز د عملیات او د داعش ډلې په اړه د ستراتیژي او افغان ملي اردو سره مرسته ته پکې کتنه شوی ده دغه ریپورت کې ویل شوی چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او هم له هغه څخه ګټه اخلي دا وخت په دې باندې څېړنه د پاره زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب سره ملګری شوی دی ستړي مسې په خیراله پیر صاحب
په خیر
مننه پیر صاحب که د کانګرس ته چې ریپورت وړاندې شوی دی د دې مهم ټکي څه دي او د پاکستان په اړه نور څه ویل دي
نو دا کانګرس ته یو ریپورت پر سوای دا په دغه شی چې کوم مهمه خبره ده دا وایي چې شپاره سم کال دای جنگ په افغانستان شه او افغانستان حکومت یو داسې پرمختګ یو پالیسی باندې لګیا ده جوړی لګیا ده په هغه شی چې دوی افغان ځواکونه چې کوم دی هغوی مضبوط کی او هغوی یو ډیر غټ جنگ لپاره تیاری وکړي او طالبان نور چکم طرحه گروپونه دي چې هغه خلاف دوی مضبوط سي او جنگ وګټلای سي ولې چې په دغه ټیم یو هه جنگ نه غټی لګیا ده نو دغه داسې چلور بنیادی نکات دي په هغه شی یو خدا د چې افغان ځواکونو جنگ صلاحیت زیاتول او مضبوطول دي ورسره دوی شه داسې مشران لیډران پیدا کول او بل ورسره یو یونیفاید کمانډ چې د یو کمانډ امر لاندې سي ټول هغه فوج ډېر ضروري یو شای ده او بل په دغه شی بدعنوانی یا چې کوم کرپشن ده هغه ختمول دي نو دا څلور نکات دي ورسره ورسره چې کوم افغان سپیشل اپریشن فورسز دي هغه تعداد زیاتول ولې چې هغه په ترهګرۍ خلاف په جنگ شټول نه مخ شوی نو هغه تعداد زیاتول دي ورسره ورسره دوی دا هم ویل دي چې اوس ها چې کوم پاکستان په سیمه ترهګر گروپونه او مشران دي اغوی په حمله وجنه په افغانستان شه دواړو ملکونو افغانستان او پاکستان منځ حالات خرابولو یو مین وجه ده. او ورسره یو دا کیسه دوی کړی ده چې کوم پاکستان شي لکه ګروپونه حقانی شبکه شو نور شول هغوی اوس هم افغانستان شي هم عملیات کوي او پاکستان سیمه استعمالوي دغه مقصد پاره.
پیر زبر شاه صاحب د صدر ترامپ اداره به ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه خپله تګلار اعلان کړي، هم په عین وخت کې افغانستان هم په یوه تګلاره باندې کار کوي. څه ګمان کوي چې دا دواړه تګلارې یو د بل سره تړلې دي او که څنګه؟
بالکل دا یو بل سره تړلې دي. دغه چې کوم تګلاره ده د افغانستان چې کار پرې کوي دغه دا شو کوي چې افغانستان اوس یو سیریسلی دا شای اخلي او لګیا ده او د ته چیلنجونه هدي، خو ورسره ورسره دا اراده شو کوي دنیا ته چې زه یو پارټنر یې در سره او موږ به هر یو شای کوو چې کوم موږ په واسطه دي چې څرنګه نور خلک کوي لګیا دي. نو ایمان اندازه دا ده چې څرنګه د صدر ترامپ پالیسی اعلان به کیږي دا څو هفتو شي، ورسره ورسره دوی به یو داسې شای پرمختګ چې کوم تګلاره دغه به ورته تیاره کړې وي چې فرض که دوی اعلان وکړي هغه دوه سره چې کوم په که دوی به اعلان دلته نه کوي افغانستان به هلته زمینی یو داسې پلان ورته جوړ کړي چې دوی پالیسی خپل پالیسی سره یو ځای کړي او یو شای داسې ورنه وباسي چې هغه دواړه پالیسی یو بل ته مرسته کوي، ولې چې دوی دا نه غواړي چې یو پالیسی وي خو هغه په زمینی باندې داسې په مځکه باندې داسې پالیسی نه وي ورسره چې دغه امریکایي پالیسی مرسته وکړي نو هغه بیا کېدای شي بیا ناکامه شي.
نو پیر زبر شاه صاحب، داسې تګلارې د افغانستان په اړه امریکا مخکې هم اعلان کړی دی، ګمان کوي چې دغه تګلاره به څه نتیجې ورکړي او دویمه دا چې څومره مختلفه به وي؟
نو نتیجه خو موږ ګورو چې دا نتیجه څه کوي. اول خو موږ انتظار کوو چې دا تګلاره د څرنګه دوی اوس وایي چې 4000 فوجیان دوی موږ لږو اندازه دا ده، خو 4000 هغوی کردار پته نسته چې آیا دوی به جنگ کوي یا به اډوایزر به کوي یا به ټریننګ شي افغان ځواکونه به ټرین کوي. خو دلته زه یو فرق دا وینه چې مخشه به چې کومه تګلاره وه هغه به افغانستان پورې محدود وه اوس دوی چې کومه خبره کوي او دوی دا وایي چې دا ټایم هم به دا اخلي چې دوی یو تګلاره اعلان کوي دا تګلاره به 4 کاله پاره وي چې بیا یې بدلولو ضرورت نه وي. دوی اوس دغه ورته دا وایي چې دا یو علاقایي اپروچ دوی کوي او وخت په تګلاره شي پاکستان باندې به دوی یو خاص تګلاره اعلان کوي چې پاکستان کردار څرنګه دا اوسه پورې پاکستان آیا دا مسلې حل ده یا مسله په خپله ده. نو موږ واورو دل چې دا کوم رپورټونه را روان دي چې دوی کېدای شي افغانستان پاکستان باندې څه امداد بند کړي یا ورې ډرون حمله چې کوم موږ وینو چې دوی شروع کړي دي او کېدای شي نورې زیاتې کړي او د نه نیټو الای چې کوم سټیټس دا هغه واخلي نو دغه ورته به دوی په پاکستان پاره به یو تګلاره وي، افغانستان پاره هم وي، نور ملکونو پاره هم وي. نو مطلب دا چې یو به جامع یو تګلاره به وي او هغه شی به تش افغانستان نه وي، پاکستان به هم پکې شامل وي، ولې چې پاکستان نه بغیر دا تګلاره موږ ولیدل چې ماضي شي دا مکمله نه وو. نو اوس چې پاکستان پکې واچوي نو هغه به تګلاره یو مکمله تګلاره به وي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب او کور ودان.
ډیره مننه.
VOA دیوا بی طرفا کرا تولا رښتینی باوري خبرونه ورکوي. ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
همدا مهال زو یو بل نړیوال راپور ولوري ته چې د امریکای کانګرس اوس هم په هغه پلټنو باندې کار کوي کوم چې د روسیې مداخلت په تیرو ټاکنو کې د امریکای باندې څېړنه کوي او پلټنې پرې کوي او په دې باندې ډونالډ ټرمپ چې د امریکای ولسمشر دی هغه څه به هم پوښتنې کېږي. نن به دلته دوی اوریدنې هم په دې اړه کېږي. راځئ چې تفصیل یې د کلیم افضل په راپور کې واورو.
نن د کانګرس په دوه اورونو کې د امریکای کال 2014 صدارتي ټاکنو کې د روس مداخلت د امکاناتو پراخه جاج اغستی شي، خو یو مسله لا هم هغه شان پاتې ده چې آیا د روس سره اړیکې ساتلو په معاملې د امریکای صدر هم د پلټونو سره مخ دی. د امریکای صدر تیری اونۍ په خپل یو ټویټ کې خپل دا خبره منلې چې دی هم د پلټونو برخه دی. د صدر ډونالډ ټرمپ یو وکیل جی سیکلوف دا خبره رد کړې او وایي چې سپینې ماڼۍ ته تر اوسه پورې سرکاري خواص نه دی راغلی چې پکې د صدر نه د تپوسونو غوښتنه شوې وي. د روانې میاشتې په شروع کې د امریکې پخوانی د استخباراتي ادارې اف بی آی ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته صدر ډونالډ ټرمپ په اړه وویل د هغو پلټونو لاس راکاږي په کومې کې د پخوانی کامی امنیت سلاحکار مایکل فلین روس سره د اړیکو پلټنې روانې دي. پخوانی د ایف بی آی ډایرکټر ویل ما داسې وګڼل چې صدر ماته حکم
راکړ. زه نه ګڼم چې داسې ویلی سم صدر او زما ترمنځه خبرې اترې ګنې انصاف کې خنډ راوستلو، خو زما لپاره دا خبرې د پریشانۍ او فکر وړ وي.
صدر ډونالډ ټرمپ د جیمز کومی سره د خبرو اترو دا قسمه ماحول ما داسې خبره نه ده کړې، مطلب چې ما داسې نه دی ویلي، او که چېرې ما داسې ویلي هم وي نو څه بده خبره نه ده. داسې ټول خلک وایي کوم چې ما ولستل، خو ما دا شان خبره نه ده کړې. قانوني سیډونکي په دې د تقسیم ښکار دي چې آیا دا شواهد به کافي وي چې صدر انصاف ترمیزه خنډ راوستو په جرم کې د قضیې سره مخ شي. جورج واشنگتن یونیورسٹی پروفیسر پال شیف وای
زما اندازه دا چې په کانګرس کې موجود خلک به د جیمز کومی حلفیه بیان رښتیا وګڼي. دلته اوس سوال دا راپورته کیږي چې آیا دا به د انصاف ترمنځ د خند راوستو دپاره د یو ثبوت په توګه کافی وي.
ځینې ریپبلکن ګوند غړو د صدر دفاع کړې، مثال په توګه د سینټ د استخباراتي کمیټې چیرمن ریچرډ بر د ایف بی آی پخوانی ډایرکټر سره په دې خبرې اونخته. چرې هم صدر تا نه دا غوښتنه کړې چې کال 2014 صدارتي ټاکنو کې د روس ته مداخلت ایف بی آی پلټنې بندې کړي؟
تر څو چې ما ته په یاد دي نه داسې نه دي سوي.
د امریکې د استخباراتي ادارې یو پخوانی ایف بی آی ډایرکټر رابرټ مولر دا وخت د خصوصي ذمہوارو سره د دې معاملې پلټنې کوي، او تر اوسه پورې په ولوسي کچ دا خبره نه ده کړې چې آیا صدر هم په پلټنو کې شامل دی.
د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو اوس هم زده بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کوټه کې ولسی غونډه ته په وینا کې په پنجاب باندې نیوکه کړې دي او ویل دي چې پنجاب یالت د درویو وړو صوبو حقونه تر پښو لاندې کړې دي. حمید سمسوري نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د کوټي د سریاب د کسٹم پسیمه کې ویولوی غونډې ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د مرکزی حکومت د ناوړه تګلارې له سبب زخه په کوچنی صوبو کې احساس مارومیر ډیره زیاته سوي ده. د دله خلی حمله دغه سبب بارني قوتونه اوس دلته لاس وهنی کوي چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري پاک لباندې د مرکزی حکومت تګلارې یوازې د پنجاب لپاره ده.
اصل می سی پیک میں سب سے زیادہ حصہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملنا تھا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار رہے ہیں.
پاکستان کی پر سی پیک باندې تر ټولو زیاته برخه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان ته ورکول وو. خیبر پختونخوا او بلوچستان تر ټولو زیات لتراګری زخاغیزمن سوی وو. بلاول بټو زرداری وویل چې د سیپک ټوله پیدا اوس د پنجاب لپاره کارول کېږي. حقيقي خلک له دې ځخه به برخي دي. بلاول بټو زرداری دا خبره هم وکړه چې د تراګری او د تندروي د مخنیوي لپاره ضروری دي چې پایواد کې چې بیکاری لمن زولاړ شي.
یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ساحل ان کا وسائل ان کا اور ترقی کہیں اور ہو رہا ہے.
ان سې کې د سایل او وسایل د دوی وی او د پرمختیا کارونه بل ځای تر سره کوي. لدې ځخه د کوچنی صوبو په خلکو کې د غربت، بیکاری او د صوبې د خلکو د خپل حقوقو نه ورکول، ل تعلیم ځخه به برخې کول، د تراګری په لوري باندې ځوان کول بیاي.
لوګو کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے. نوجوان بے روزگار ہوں گے. تعلیم کا فقدان ہوگا. دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے جیتے جا سکتی ہے؟
بلاول بٹو زرداری وویل چې نواز شریف او د نور یو شمیر ملګری له پلټونو څخه د ځان د ژغورنې لپاره بیلابیل پلمې کاروي. پر دې مهال باندې د تحفظ لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوي وو. د بلاول بټو زرداری د دغې غونډې لپاره یوه اونۍ له مخه یوه ډله له سند څخه راغلې وه. له ده سره د عامه خلکو د لیدلو اجازه نه وله او په یو ژغورل شوي ځای کې وینا وکړله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلیویژن، کوټه.
د خبرونه په دې ځای کې هم ستاسو پام راګرځو. زموږ اونیزه خبرونه له واشنگتن تر خبر ته چې تاسو ته رحمان بونری وړاندې کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې تاسو لپاره بحثونه راغونډ کړي دي. دا خبرونه به په ګډه سره وګورو.
ستړي مشه، دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بونری یم. نن پروګرام کې به خبرې کوو چې د افغانستان او پاکستان په قبلي سیمو کې څومره معدنیات دي او د دې دواړو طرفونو ته ګټې څومره کېدای شي. ورسره نن په دې هم بحث کوو چې په شمالي امریکا کې د پښتنو ټولنه د امریکا په کلتوري او سیاسي توګه برخه جوړه شوې دي که نه، او په دې لړ کې د دوی چیلنجونه څه دي. خو تر ټولو دمخه په واشنگتن کې د کابل او اسلام آباد لپاره په نوې تګلاره بحثونه روان دي. هم په دې موضوع زموږ همکار هغلی نفیس ټکر دلته په واشنگتن کې د رینډ کارپوریشن سیلنکارې ربیکا زیمرمن سره یو مرکه کړې ده. اول دا ګورو.
Thank you very much for your time. General Mattis, Defense Secretary has...
د افغانستان لپاره د امریکا راتلونکي نوې تګلاره باندې دلته بحثونه تاوده شوې دي. ستاسو په فکر په دې تګلاره کې به د صدر ټرمپ اداره په افغانستان کې د جګړې د لوري بدلولو په اړه لومړیتوب کومو ټکو ته ورکوي؟
I think one of the biggest things that a new policy will be able to do is
زما په فکر د دې تر ټولو لوی یو اړخ دا دی چې د افغان ځواکونو د روزنې کار زیات کړي او دومره یې تکړه کړي چې په جګړه کې وروستۍ نیمګړتیاوې په شا کړي او زر یې په شا کړي. بل دا چې د جګړې د میدان پرته په ډیپلوماټیکي اړخ هم زور واچول شي.
افغانستان از ا ویری کمپلیکس
امریکا او افغانستان په پاکستان تور لګوي چې د حقانی شبکې او طالبانو ملاتړ کوي. نوې تګلاره کې به آیا د پاکستان لپاره هم شرطونه سخت کړل شي چې د طالبانو او حقانی ډلې له ملاتړ څخه لاس واخلي؟
سو آی نو آی کانټ سی فور شور وات د ایڈمنسٹریشن
دلته چې زه څه اورم وینم او ښکاري چې امریکا به د پاکستان په اړه یو څه سخت تګلاره خپلوي. د پخوانه به ورته د لګي دوستۍ لاس ورکوي او کېدی شي دغه هم سمه تګلاره وي، خو زه باور نه کوم چې دا به د پاکستان په رویه کې کوم بدلون راولي. نورې هم ډېرې لارې شته، لکه امریکا بندیزونه هم لګولی شي، خو باور نه کوم. امریکا به غواړي چې پاکستان د سولې لپاره څلور اړخیزه خبرو کې رول ولوبوي، خو دا چې پاکستان د توندلارو نه لاس واخلي دا به د امریکې لپاره ډېره ګرانه وي چې د پاکستان دغه تګلاره بدله کړي.
The defense secretary has while talking to Congress
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس کانګرس ته ویلي وو چې نوې تګلاره به ټوله سیمه په نظر کې ونیسي، پاکستان، هندوستان او افغانستان. او تاسو ته څرګنده ده چې پاکستان په افغانستان کې د هند د اغیز په اړه اندېښنې لري. امریکا به څنګه په دغه سیاست کې توله راولي؟
Until now the US has really been focused
on روس امریکا زیات زور په افغانستان وو. په افغانستان کې د نن په جګړې باندې زیات پام وو، خو بیا په وزارت خارجه کې جلا کوششونه کیږي. هغوی بیا د ټولې سیمې ملکونو ته ګوري، د هغوی کلتوري، اقتصادي او امنیتي اړخونه سیړي. خو اوس امریکا غواړي چې د سولې لپاره د افغانستان پرته ټولې سیمې ته وګوري او دا چې د دغو هیوادونو ګټې څنګه توله کړي. لکه د مثال په توګه که د چابهار بندر د پاکستان افغانستان اړیکې کمزوري کوي، نو بیا به کتی شي چې آیا د اړیکو په بیا سمولو کې امریکا کوم رول لوبولی شي.
تیر ورځ هم دلته په واشنگتن کې د انډس تینک ټینک د سوري لاندې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری او د افغانستان سفیر ډاکټر حمدالله محب په یو مذاکره کې د خپل خپل هوا دریز ویل دی دغه دریزونه سدي راځي چې اول دوی ته وګنسو
وایس اف امریکا ډیوا رادیو چې کله دا پښتنه په واشنگتن ډی سی کې د پاکستان سفیر اعزاز چودري نه وکړه څو ورځې وړاندې په قبایلی سیمو کې د حقانی جنگیالی ډلې کمانډر ابو بکر وجلې شو نو پاکستانی امنیتی ایجنسو یې پخلی وکړو نو بیا کله چې تاسو دلته په واشنگتن ډی سی کې د پاکستان د رول خبره کوي نو دفاع څنګه کوي د دې پښتنې په جواب کې اعزاز چودري په پا پاکستان کې د حقانی جنگیالی ډلې موجودیت رد نه کړو ولې دا ویل چې په پاکستان کې دوی د ټول ترهګر ډلو پر ضد عملیات کړی دي
نو اس ریګارډز اذر ټیررिस्ट ویچ ار سټیل
ترهګر ډلو په اړه کوم چې وس هم شته ده زه به دا وایم چې منګه د رد الفساد په نامه یو بل فوزي اپریشن پیل کړی دی او هدف یې هم دا ده چې دغه ترهګر ډلې لمینځه یوسو منګ به خپل خاوره د چا خلاف استعمالې دوته نه پرېږدو
تو امریکا افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په حق لا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمد الله محب وای چې تملری په دې نوې پالیسۍ کې با هغه ډلو پر ضد کاروایی کیږي کوم چې په سیمه کې په تشدد کې بوختي او پراکسیز یعنی د بل په وینا دغه تشدد په افغانستان کې تر سره کوي وایس اف امریکا اردو سانګي ندیم یعقوب ته په خپل مرکه کې ویل دي چې تر هغري د پاکستان او افغانستان یا وګړه مساله ده
اگین دیس پراکسیز هو ار ادینګ ټو
زبې وارې بیا وایم هغه ټلې کمی چې په افغانستان کې بدم نیخ پروي نه یوازې افغانستان بلکې په سیما او ټوله نړۍ کې ترهګری دوړخیزه یا دریړخیزه مساله نه بلکې یو نړیوال چیلنج دی
په واشنگتن کې او د پاکستان او افغانستان په سیمه کې آزاد سیلون کې داسې فکر کوي چې امریکا لا د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ کم چې په افغانستان کې روان دي دا ختمول وی نو اوس مقدمه چې د 13 شپاله سو کالو کمې او غلطه ختم کړي او نوې پالیسی پر ځای کړي په کوم کې چې افغانستان کې تر هغه ډلو سره سره د پاکستان منفي کردار لمینځه وړلو ته هم جواب ویلی شوی وی
قدرمن لیدونکو هم په دې موضوع په سټوډیو کې زما سره زمنګ همکار هغله بیروز خان صاحب ملګری شوه دي دوه نظرې نورې مهمه پښتنې چې هغه پاتې دي سره کو بیروز خان صاحب سره مشه
ډیر مننه شالوس
تاسو هم ډیر مهرباني د امریکای صدر ډونالد ترامپ په واک کې درته نه روسو تر اوسه پورې د خپل دوه مهم هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان لپاره په تګلارې کې سګټ میجر بدلون چې ورته وای کنه دا غي اعلان نه دی کړی سوچ کې دي شي
یو خدای چې د ډونالد ترامپ موږ د انتخابي هغه ته وګورو چې کومه کمپاین یو مهم یو نو پاره کې هم د افغانستان په اړه باندې یا د پاکستان په اړه باندې کومه داسې غټه خبره نه و د نور پالیسیانو سره د اقتصادي پالیسی او د نور نظامی خو اوس داسې ښکاری چې د ترامپ اډمنستریشن سنجیدګي سره اوس په دې غور شروع کړی دی ځکه چې کله نه د افغانستان ورته د جنرالانو لخوا معلومات راورسېدل چې افغانستان کې لکه سټیل میټ ته د جنگ مونږ نه غټو په ځای ولاړ دي او دا غټل غواړي نو بیا دا غي سره سم دلته کې د پینټاګان او بیا نور چې کوم د دوی سره تړلې خلک دي ذهنونه دي هغه په دې باندې سوچ او غور شروع کړي دي نو څنګه چې تاسو ول تر اوسه پورې بلکې ټول مهم سیس چې کوم بدل شوی دی هغه دا دی چې تر اوسه به د امریکا د صدر سره دا ټول دغه اختیار چې کوم دی دا به د صدر دغه نه تیرېدل صدر ترامپ په وړاندې ځل دا سوال چې د دفاع وزیر ته دغه اختیار ورکړه چې فوجیان افسران دی په جنگ باندې دوی پویږي په ستراتیژي باندې دوی پویږي په افغانستان کې په وړاندې ځل هغه د لشي هغه چې کوم دی د امریکا د دفاع وزیر د اختیار هغه تلل
ښه
سمره التزواکونه ساتي سمره نه ساتي څنګه نو دا میجر هغه دی
سلور زره کم زواکونه لګلو چې پریکړه ده دا سمره اهمیت لري د افغانستان لپاره
په دې باندې مختلف باسونه دي چې کچری دا یو جنگي پوزي ده غي افغانستان ته لګي یو پلاتون وی یا یو ډلوی چې هغه د جنگي پوزیانو وی نو وی چې دا خو بیا لګ دي کچری دا دغه چې څنګه چې د افغانستان د ځواکونو ټریننګ د پاره او د دې ټول زور هم پاغی دی ځکه چې د افغانستان ملي اردو دا ثابته کړه چې هغوی ته جنگی سامان ورسره د هغوی تربیه صحیح وي نو هغوی د دغې خپل وطن نه دفاع کولی
شي. افغانستان اوس راشو اسلام آباد او د واشنگتن اړیکو پلو ته دا گنگوسی ډیر زیاتې چې د صدر ډونلډ ټرمپ په واک کې د راتګ وروسته به د اسلام آباد سره د امریکې تګلاره بالکل بدله شي، اکثر به بدل شي، خو تر اوسه پورې پای کې موږ سره میجر یا لوی بدلون په نظر نه راځي.
د پاکستان په اړه باندې هم بلکې تداوی چې د تیر اډمنستریشن په اخیر وختونو کې د پاکستان سره چې کوم تعلقات او هغه د تیر په مقابل کې هغه شان نو لکه د صدر اوباما د حکومت لخوا د پاکستان 300 میلیون ډالر ودرول دا دغه اړمبنی سټیپو په دې کې د صدر ټرمپ نه هم دغه غوښتنه شوې ده، بلکې زه به ذکر وکم چې کوم دولس دلته کې د سیړنې ادارې دي یا تینک ټینکس دي مختلف د یونیسټریانو هغه چې کوم سیړنې کړې دي غوښتنې کړې دي نو هغه غوښتنه هم دغه چې په پاکستان باندې د مالی مرستې تاسو ودروي او پاکستان تر اوسه پورې د کال 2003 نه غالبا 2 نه 3 ارب ډالر امداد اخستې ده، په دې کې 14 ارب ډالر چې دا صرف د کوالیشن سپورټ فند دی دا کودریږي نو پاکستان به دې ته څه جواب وي. د ښکاری چې د پاکستان په اړه باندې څنګه چې دی وسوي چې د ریز سختيږي او هغه وجم داده چې حقانی شبکه د طالبانو مشرتابه لیدرشپ د ټول په پاکستان کې دی، هغه په افغانستان کې جنگيږي، هغه په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو په ناتو په ځواکونو د افغانستان په دولتي ځواکونو باندې بریدونه کوي، مرګونه بریدونه کوي، لکه دا په کوز د کابل د پکې دا چې کوم بم چاودنه ده یا د غشنتی نور هغه دی نو ښکاری دا چې امریکا نور سای ورته تنگ شوې ده.
ها
دبه کېدلی شي په پاکستان باندې زور راوړي.
ډېره مهرباني باروس خان صاحب، ډېره مهرباني. قدرمن لیدونکو باروس خان صاحب سره خبرې وره دي 16 کې مونږ بیا یو بل موضوع باندې باس کو چې په افغانستان کې او پاکستان کې د پولي په لیکه کې چې کومې خزاني پټي پرتی دي په دې باندې یو جیولوجیست مونږ سره ملګری کیږي او دا غنه معلومات خپل سمره خزاني دي او د دې ګټه څه کېدې شي یو د ماخلو
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک POADIVA ټوئیټر @VOADIVA انستګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز.
قدر مونږ دونکو د پروګرام په دې برخه کې اوس د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ته د کتنې وخت شوه دی. دا ځل په سوشل میډیا باندې مهم ټاپک یا موضوع سوا زموږ همکار عدنان رشید مونږ سره ملګری شوه دی.
ډیر مننه بنجری صاحب. روانه اونۍ کې د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ چمپیئنز ټرافی د فائنل لوبه د ټولو نه لوی خبر وو. تقریبا 15 کاله پس پاکستان د کرکټ میدان کې هند ته چمپیئنز ټرافی په فائنل کې ماته ورکړی ده. په سوشل میډیا هم د کرکټ دغه لوبه په اړه مختلف نمونو سره بحثونه روان وو چې تکنیکی جبه کې ورته ټرینډز وایي. د فائنل لوبې نه څو ورځې وړاندې د هیلم فلم انډستری وتلې هنرمند راشي کپور په خپل ټویټر لیکلی وو پی سی بی مهرباني وکړئ د کرکټ ټیم راولېږئ. تیره پیرمو هاکی ټیم را لېږلې وو ولې چې 13 جون د پلارانو ورځ ده او ستاسو پلار به ستاسو سره د کرکټ کې مقابله کوي. دغه او داسې نور ټویټس باندې د پاکستان کرکټ مینوالو سخت خبرګون ښودلی وو او داسې ښکارېده چې سوشل میډیا باندې یو لوی جنگ روان دی. زمونږ ډیوا ریډیو په فیسبوک هم د افغانستان سره تعلق لرونکي د هند د ډلې ملاتړ کولو او ځینې تنانو پکې د پاکستان لوبوي د ډلې نه ناخوښي کار کړې وه. د نړیوال کرکټ لوی ستورو په دغه اړه هم ټویټس کړي وو. د جنوبي افریقا پخوانی لوبغاړي ګریم سمیت په ټویټر لیکلی پاکستان داسې لوبه وکړه څنګه چې اتلانو لا پکار وي او بیا یې مبارکي ورته هم لیکلی وه. د پاکستان کرکټ پخوانی لوبغاړی وسیم اکرم په ټویټر لیکلی وو د محمد امیر لوبي ماته د خپل زلمیتوب وختونه را یاد کړل. د پاکستان لوبغاړي شاهد خان افریدی لیکلی وو فخر زمان یادګارا لوبه وکړه ته د فخرې پاکستان یې. د پاکستان یو خبریال فصیح زکا په ټویټر یو ټوک لیکلی وو ویلی وو وروستو کې پاکستان د نړیوال کرکټ اتمه غوره ډله وه او نن د دنیا اتمه عجوبه. نن ورځ لپاره هم دومره خو زمنګ اوریدونکي او کتونکي کولای شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمنګ د ټویټر او د فیسبوک پته ده وی او اے ڈیوا جیبونی رسیب
ڈیرا مہربانی انان رشید قدم الدین کو راسر اوسے
خوگو اور ادن کو او کتن کو تاسو منگا پر ڈیو ریڈیو پر فیس بک او پر ٹویٹر پر دوانو بانے تاسو منگ فالو کولے ہم شے او تاسو خپل نظر ہم منگ ترہ لگلے شے
اوس خبر کو چې په افغانستان او پاکستان قبایلی سیمو کې په ځمکه کې دننه کومې خزانې پټې دي هم په دغه سیمه کتاب لیکونکي جیولوجیست ډاکټر عاصم یوسفزای دا ما سره په سټوډیو کې ملګری کیږي ډاکټر صاحب سړی مشه
ډیر مننه
څنګه یې تاسو
خیر خیریت مې
په لنډو ټکو کې کومګه د افغانستان او پاکستان قبایلی سیمې چې تاسو په څېړنه کړې ده د هغې د خزانو د قدرتي وسایلو ذکر کوو نو د اهمیت او قیمت څه دی
داسې ده چې د یو ملک په ترقی کې دوه قسمه وسایل چې کوم دي هغه ډېر زیات ضروری وي یو قدرتي وسایل او دویم چې کوم دي هغه انساني وسایل نو انساني وسایلو باندې خو به خبره نه کوو قدرتي وسایل چې کوم دي هغه بیا دوه درې قسمه دي یو چې کوم دي هغه مدنیات دي یو چې کوم دي هغه دي اوبه او گلیشیئرز او دریم هغه ځمکه ده چې دا هغه مطلب دا دی چې زراعت او حیوانات او ځنګلات که مدنیات نه موږ وګورو نو د قبایلي سیمې او افغانستان په دې کې دومره مدنیات دي چې دومره د دنیا په یو سیمه کې هم په یو دومره لږ ځای کې نه دي موجود نو هغه تاسو ته اندازه کېدای شي چې دا مدنیات څومره اهم دي او دا هغه مدنیات دي چې دا معمولی مدنیات نه دي عام مدنیات نه دي دا ډېر خاص مدنیات دي
خاص مدنیات دي باندې باس کو خو تاسو د خپل داوا په کوم بنیاد کوي ډاکټر صاحب
دا زه د تیرو شلو پنځه شتو کال نه په دغه علاقو کې ریسرچ کوم دغه علاقو باندې ما سیړې نکړې دي او ډېر پبلیکیشنز مې پکړې دي نو دا غي تحقیق په بنیاد باندې زه دا خو په وسوخ سره ویل شم چې دا دومره لږ ځای کې دومره زیات مدنیات په بل یو ځای کې هم نشته
په دې موضوع تاسو کتاب لیکلې کې دا کتاب زمونږ لیدونکو ته خو تاسو چې د کې خاص مدنیات او ذکر کول موږ غوښته ترش کو دا کتاب زمونږ لیدونکو ویني دا کتاب د ډاکټر صاحب دی افغانستان فرام کولد وار ټو ګولد وار ډاکټر صاحب د کتاب کې تاسو وایي چې ډیر اهم مدنیات دي اهم مدنیات کم کم راځي کدا غي ذکر راته کوي
نو اهم مدنیات دا سړي چې په دې وخت کې موږ ته د ریئر ارث ایلیمنٹس چې ستویل شي دا داسې مدنیات چې دا په دنیا کې صرف په چاینا کې دی وخت کې موجود دي او د چاینا مناپلی د پاره باندې دا ریئر ارث ایلیمنٹس چې کم دي نو دا په افغانستان چې جنوبي او ولایت ته هلمند پای کې او ولسوالي د خاندشین نوم دي په خاندشین کې یو ډیر زوړ آتش فشان دي هغه سم ملیونو کال زوړ آتش فشان دي په هغه آتش فشان د وجه نه د غزه کې د غریر ارت ایلیمنٹس جوړ شوی دي چې د هغه کم از کم قیمت په دی وخت کې دا یو ټریلیون ډالر دی او په یو ټریلیون کې دو لس صفر نه دا غیر تاسو اندازه کیږي چې د دغه قیمت څه کم دی ناغه سمره زیات دی
ولی د افغانستان یا د دنیا نور چې کم په دی کا مسله کار کوون کې خلک د هغه دی طرف ته توجه نه کوي یا په کار نه شروع کوي
په دی باندې ډیر زیات کار شوی دی په دی باندې فرانسیسیانو ډیر زیات کار کړی دی په دی باندې روسیانو ډیر زیات کار کړی دی او اوس په اخره کې د امریکای چې کوم د جیولوجي چې کوم اداره ده یو اس جی اس یو اس جیولوجیکل سروې نو هغه په دی وخت کې په دی باندې ډیر چې کوم لیټیسټ ټیکنالوژیز نه هغه په استعمال کړی دی او د هغه په وجه باندې مونږ دا ویل شو چې د دې دومره ډیر زیات قیمت دی
نو څه ګټه شروع شوه ده یا شروع کیدونکې
ګټه هوباله ګټه هوباله شروع کیږي د مدنیاتو مسله دا ده چې د دې کې به تاسو لس کال شل کال پنځه کال انویسټمنت کوئ په یو ځای کې به حالات چې کم دي یا سکیورټي حالات چې کم دي هغه به خوي دا غینه پس دا غی بیا مونږ دا غینه ګټو چې ټول شي د زمکه نه مونږ راځي
د افغانستان نه لاوس د پاکستان چې کوم قبایلی سیمه دی فاټا په دې کې کوم مونږ ته مختصر نه وای چې څه سدي او کوم کوم ځای کې
په فاټا کې دا چې د ټول نه اهم چې کوم ذخیره ده نو هغه د کاپر او هغه کاپر چې کوم دی هغه په وزیرستان کې دی په شمالي او جنوبي دواره وزیرستان چې کوم د ایجنسی دی پاغي کې دی په میرانشاه سره خوا کې یو ځای ده چې بویا ورته یا شینکې ورته ویل شي پاغي کې ډیر زیات کاپر موجود دی دا غي کاپر 50 ملیون ټنه کاپر په یو ځای کې موجود دی او دا غي په دې وخت کې د مارکیټ چې کوم ویلیو ده هغه څه تقریبا چې هر څومره په غي باندې خرچ موکو نو بیا دا غي نه به تقریبا موږ ته 2 بلین ډالر دا غي نه موږ ته ګټه کې دي شي صرف دا یو ډیپوزټ
دا خو کې دي شي سیاسي سوال وي هوتا سیاسي سیړنه هم کوي کنه کنه مزوینه ما کچری فاټا د پښتونخوا سره یو ځای شي په دې بد کار کول امکانات سی واشي داسې سوچ کوی تاسو
دا خو با دغه د پاره یو بیس سټپ وي چې کله فاټا هغه پښتون خاص ریزیشن دا بڼو بیس سټپ وي دغه د ترقې طرف ته ځکه چې لګون د سټیبلیټی بالته کې راشي او په دې باندې د مخ کې نه لکه د 1900 او یایم نه په دغه باندې کار شروع دی. نو اوس دا بالکل تیار دی چې دغه ځای کې مونږ مشینونه بوزول تکي او دا زمکه نه راسل را شروع کو او دغه ځای په ترقه کې دا اهم کردار
لري. نو صدا خبر معلومات اوس لري چې په دې باندې پاکستانی چارواکي کار شروع کول غواړي او دې ته طرف ته منصوبې جوړې کړې دي.
په دې طرف ته منصوبې د ډېر مخکې نه موجود دي، په کاغذونو باندې هغه منصوبې موجود دي، خو صرف مسله په دې وخت کې دا ده چې په دې وخت کې امنیت نشته، سکیورټي نشته، دا غي د وژنال تکي کله یو قسمه ضربې عذب وي، کله بل قسمه ضربې عذب وي. نو دا ټول ملټري آپریشنز د وجې نه هلته کې دی وخت کې هیڅ څوک تلو ته تیار نه دي. نو چې تلو ته څوک تیار نه دي او ظاهر ده په هغې د پاره به لږ غوندې د بارنې انویسټمنټ هم پکاري، انویسټمنټ هله کېدای شي چې په یو ملک کې امنیت موجود.
ډېره مهرباني ډاکټر اسیم سبزی صاحب، ډېره مهرباني. قدرمنو لیدونکو، یا موږ سره اوسه یو لږه کې چې بیرته راشم، نو په امریکا کې میشته پښتنه ټولنه د هغو چیلنجز او دغه په جون به باس کوو. خو د دمینر سره سره اوسه
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده. هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه نوورې د ټیپ
امریکایي کې د خپل کار شروع کوو او اوسه ودا هم دي. ټوئیټر @VOA Diva،
فیسبوک VOA Diva. قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې د پروګرام اخري موضوع شروع کوو. په شمالي امریکا کې ګڼ شمېر پښتانه پاتې کیږي، خو آیا د دوی دلته پټولنه کې سیاسي رول شته دی کنه، او د دوی چیلنجونه څه دي؟ ما سره دا وخت ملګری کیږي د امریکای د پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن یو مشر، هغه له رضا الحسن صاحب. رضا صاحب سړي مشه
بخیر رحمان صاحب څنګه تاسو؟
ډیره مهرباني. زما د ملمه د نیویارک څخه د خیبر سوسایټي مشر تاج اکبر صاحب. تاج اکبر صاحب سړي مشه ډیره مهرباني. او د کینیډا نه ما سره ملګری کیږي د کینیډین پښتون کونسل یو مشر پروفیسر سراج خان. سراج خان سړي مشه
ډیره مننه باندې صاحب، تاسو ټول ټیم ډیره مننه چې موږ په لاین واخستو.
ډیره مهرباني. موږ
باندې تاسو پښتنو چې کوم مشران دي د امریکانا هغه ټول ته په غیر راغله.
مهرباني. رضا صاحب، امریکا کې پښتانه د زمانه راهسې پاتې کیږي، خو ځنی سړنکاران دا فکر کوي چې په امریکا کې میش پښتانه د امریکایي ټولنې سره په سیاسي او کلتوري توګه باندې یو ځای کېدو ته په ذهني توګه لا تیار نه دي. تاسو دې سره اتفاق کوئ او کدا څه نه ولې؟
یاره د دې دا د تیارې مسله چې دا غدان نه ده چې دې دې سره تیار تیارې نه کول غواړي. د دې مسله دا ده چې دې خپل په ډېر مسلو کې راګیر دی، او دا غي د وجه تمره مشکلتیا ده چې د دې خبرو سیاسي ټولنه کې دا غي ټول په دې تر وخني. نو مین مسله د پښتنو دا ده چې هغه خپل کارونو کې ډېر مصروف دي، دې طرف ته دهان نشته. فعال
تاج اکبر لاله تاسو خو د زمانه راسي په امریکا کې او داسې امریکا کې پښتانه هم د چا کاروباریان دي، په تعلیمي لحاظ سره تکړه دي، د هغه هم سوچ دار چې دی لا وزګار نه دي خبره تا کنه، هغه هم صرف په پیسو ګټل کې مصروف دي.
ا زبد هوه م چې سیاسي تور خو با پښتانه د ځای کې دوه تیار نه ځکه چې تاسو پته لرئ چې هر سړی یو ځان له جدا جدا نظریه لري او دا غوړي د سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي. خو په کلتوري تور باندې با زموږ چې پښتانه با د یو ځای کې دوه تیار وي او په دې باندې کوشش وشي دا خبره پاسه بدله. خو خبرو کې چې یو پښتانه دلته کې هغه په تعلیمي لحاظ سره او کاروباري لحاظ سره هم برابر دي، نو چې کله د پښتونولې خبره راشي او د پښتنو د مفاد خبره راشي زوی مجدا خبر چې معاشي خبر دي، نو هغه بیا وروسته دي او هغه دې خبرو ته زیات ترجیح ورکړي.
ها زه کناډا کې خپل ملما سراج خان طرف تور زم. سراج خان، تاسو ما ته وایي چې په کناډا کې چې کوم ټولنه دا غو دي ځنه لګل لري د واشنگټن او د نیویارک نه، هلته صورتحال څه ده؟ هلته کې خو یو سېنیټر چې دا هغه د پارلمان غړی جوړ شوی دا عام پښتانه هم په سیاست کې او ټولنه کې شریک شوی دي کنه، خاص خلک شریک دي شي.
یره زکه د کناډا په حواله سره وایم نو د سې پښتانه شته چې 1350 کال له دلته مشته دي، خو دا غي سیاست طرف ته نه راځي نشته دي. او دا کومه زمونږ خور چې سېنیټر ده سلمى تعالی، نو مونږ بل بجای دي چې باقي مونږ بیا ورو کو فخر پیو کو مونږ یو زد یو کینای او حسد لرو دا غي سره چې ردا ولې دا تر څه دي. نو دلته کوم سیاسي نظام دی په کناډا کې پاره کې هر یو غړی چې دا هر کې دې سره تعلق لري، کله هر بیک گراوند نه دی، هغه د پرمختګ لارې شته دی. هغه یو سیاسي ګوند سره خپل دغه کوي اړیکې کوي شي او پای کې مخکې تللی شي، پای کې الیکشن کوي شي. زمونږ سره چې کوم د ګاونډي مل د هندوستان کوم خلک دلته نشته دی، هغه د سکھ کمیونټي نه دي، هغه د هندو نه دي، نو په هر یو وړوکي او غټ ښار کې د هغې نمایندګي شته دی او هغې خپل خلک چې دی هغه پارلیمان ته رسولي.
دا یو زبردست مثال تاسو ورکړو. رضا الحسن صاحب، تاسو د پروفیسر سراج صاحب مثال واورئ چې د هندوستان چې کوم خلک دی هغه په هر ځای کې موجود دي. ستاسو څه خاص چیلنجز دي رضا الحسن صاحب دا کوم ته بیان کوي شته دی سر؟
یاره زمونږ ټولو کې غټ چیلنج د یو ځای کېدو وي، د ارګنایزیشن وي. اکثر زمونږ خلک چې هغه مختلف تنظیمونو سره تعلق لري چې کوم د پښتونولۍ نه بهري، مثلا زمونږ تعلق جماعت سره وي، هغه نه علاوه پاکستانی بیس دغه سره وي، نو یو طرف ته مونږ لږ کنفیوز هم یو چې آیا زه پاکستانی یم که زه مسلمان یم که زه پښتون یم، نو لږ په دې کې کنفیوژن شته دی. نو ټولو کې مخکې زمونږ چې کوم چیلنج دی هغه دا دی چې مونږ د خپل ملګري په دې باندې پوه کړو چې تاسو مسلمانان هم کېدی شي، پاکستانیان هم، افغانان هم کېدی شي، او ورسره پښتانه هم کېدی
شي. ښه، سمه ده. زه دا سوال مخ ته تاج اکبر لاله طرف ته راوړم، ځکه چې تاسو په ټلیفون لیکه کوم څه مسله ده. څنګه چې رضا صاحب وویل چې رابطې نشته په خپل او په خپلو کې د رابطو ضرورت دی، څنګه امکان لري تاج اکبر لاله تاسو د پخوا راسي چې د امریکا د شمالي امریکې پښتانه تنظیمونه خپلو کې سره تماسونه وکړي، رابطې وکړي او دا ټول په شریکه یو غونډه وکړي شي؟ دا امکان موجود دی تاج اکبر لاله؟
بالکل، څنګه چې رضا صاحب وویل نو تر اوسه پورې خو د مختلف تنظیمونو ترمنځ د رابطې څه خاص پروګرام نشته دی. زه په دې هم خبر چې د مختلفو تنظیمونو ترمنځ چې دی نو هغه رابطې شته، خو نن سبا سوشل میډیا چې کوم دی نو هغه ډېر یو وایبرنټ ده، او د ټلیفون سلسلې چې دي نو او دا ډېر یعنی کمیونیکیشن چې کوم دی نو هغه ډېر زیات وایبرنت دی، نو د دې خبرې کوي امکان دی چې د دې ترمنځ رابطې کېدای شي او پکار دي.
پروفیسر سراج صاحب، په کوم موضوع باندې په شمالي امریکا کې پښتانه چې دي هغه یو غونډه کولی شي؟ کده تاج اکبر لاله د تنظیم دی، که ساسو دی، که رضا الحسن صاحب دی، که په کالیفورنیا کې پښتانه دي یا په فلوریدا کې دي، داسې یو ټاپک شته دی، داسې یو موضوع شته چې باغې باندې ټول یو غونډه په یو کال کې کولی شي؟
یاره زما په خیال د بدر مرغه مونږ پښتانه تنظیمي له سره مونږ ډېر ورسته یو، په مونږ کې نظر نشته، په مونږ کې د امیر یا د مشر خبره منل نشته دی. نو زه نه چې زمونږ قدر مشترک هر څومره تنظیمونه دي دلته په کینیډا کې مختلف د پښتنو تنظیمونه دي، بیا د لر او د بر پښتون په د پښتنو ځان له تنظیمونه دي. یعنی زه په کته وایم چې د بر د افغانانو تقریبا دوانیم دردنه تنظیمونه یې دلته کې پاری او خار کې واړو ولوي او به په یو بل ته مقابله کې تنظیمونه جوړ کړي. نو زه هم چې زمونږ قدر مشترک کې ده هغه پښتو ده، زمونږ قدر مشترک کې ده هغه نه اسلام ده او نه پاکستان ده. نو به مونږ یو کېږو، مونږ په پښتو یو کېږو، په هغې کې که یو سړی ډېر مذهبي دی که هغه ډېر ځان پاکستاني ګڼي، هغه دغه خپل کار دی، خو لکه د قدر مشترک زمونږ کې ده هغه پښتو ده، پښتو
باندې یو ځای کېدای شي. دا تجویز مناسب ښکاري. رضا صاحب، د پښتو د ژبې لپاره، د پښتو د کلتور لپاره، د پښتنو په یو ځای کولو کې او په شمالي امریکا کې په کردار لوبولو لپاره دا موضوع مناسبه ده؟ په دې باندې یو ځای کېدو امکان شته رضا صاحب؟
بالکل، زه اتفاق کوم سراج رور سره چې دا یو داسې عنوان دی چې په دې مونږ ټول راځي یو، او مذهب طرف ته او سیاست طرف ته اړتګ نه دی پکار.
تاج اکبر لاله، تاسو فکر کوئ چې په دې ټاپک باندې تاسو داسې کولای شئ چې درې واړه تنظیمونه د نور تنظیمونو سره رابطې وکړئ، یو غونډه جوړه کړئ، یو کال دوه کړئ، دې امکانات شته دی؟
بالکل شته دی. زه به دې سره یو بل خبره اېډ کړم، هغه به دا ووایم چې زمونږ په کناډا کې کوم پښتانه دي، یادت په امریکا کې کوم پښتانه دي، چې مونږ ته د دې کې کوم شخړې پیښې دي او کوم مسائل دي، چې دا خبره مونږ په دې باندې دې سره اېډ کړو او مونږ په دې پښتانه یو ځای شو، چې یاره ځکه چې مونږ پښتنو ته په نسبت د نورو یعنی کمیونټیز زیات مسائل دي، او په دې مسائلو باندې هم پکار چې مونږ خبرې وکړو. نو یس،
درې واړه نه باخره کې تپوس کوم. اول رضا صاحب، ستاسو نو رضا الحسن صاحب، ستاسو تنظیم که تاسو په مختصر ټکو کې وګورئ زموږ لیدونکو ته، اوریدونکو ته، که تاسو په ویب سایټ یا په انټرنیټ کې کتل غواړئ نو په سنو مکتې شي؟
زموږ ویب سایټ دی pakhtunusa.org.
او سراج صاحب، ستاسو سرسنگ رابطه کېدای شي؟ پروفیسر سراج صاحب، ستاسو سره که څوک غواړي چې په سکایپ باندې یا په انټرنیټ رابطه وکړي، دې امکان شته دی؟ ها پروفیسر سراج زما په خیال په کې مشکلات دی اوریدو کې زبتا اکبر لاله تا پوسو کوم تا اکبر لاله تاسو سره څنګه رابطه کې دی شي په دغه علاقه کې
خیبر سوسایټي اف امریکا
خیبر سوسایټي اف امریکا قدرمن اردوونکو یو ورکوټ هڅه مونږ کول چې په شمالي امریکا کې د میشتو پښتنو تنظیمونو مشرانو سره خبرې وکړو څنګه امکان موجود دی چې د امریکایي ټولنه کې په سیاسي او کلتوري توګه باندې کوشیر شي او خپل یو غونډه وکړي چې دا غینې او پیغام لړ شي چې آیا پښتانه په شمالي امریکا کې یو مضبوط تنظیم لرلی شي یو د مخلو راسره اوسه
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شي فیسبوک پی او ای ډیوا ټوئیټر @voadiva Instagram VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva News
هم دا د نوځي پروگرام واشنگتن ټو خیبر تاسو زموږ پرونه په فیسبوک VOA Diva او زموږ په ویب پاڼه www.divaradio.com باندې هم کتلی شئ زه د پروگرام کوربا رحمان بودرې تاسو نه غواړم اجازه خپل خیال ساتئ
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوردون کوله واشنگټن تر خیبر خبرونه تاسو واوریدل او سه هم یو بل ریپورت ولور تاسو پام را ګرځو چې په لندن کې د چمپینز ټرافي چې د کرکټ لوبه د هندستان سره په لوبه کې د پاکستان په لوب ډلې کې یو بل تکړه لوبغاړی چې پښتون دی او د خیبر پښتونخوا د سوابې د سیمې اوسیدونکو دی جنید خان هغه هم خپل سیمې ته خپل کلی ته رسیدلی دی او د خپل خپلوانو ترڅنګ ځینې چارواکو او د کرکټ لوبغاړو خورا تود هرکلی کړی دی زموږ خبریال ریاض حسین اوربندي یو ریپورت برابر کړی اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو
د نړیوال کرکټ چمپیئن ټرافی د ګټلو نو ورستو د سوابې ضلع سره تعلق لرونکي د قامی کرکټ لوبغاړي جنید خان هم خپل د پلارګنې کلی سوابې تر ورسېدو او مقامی اوسیدونکو او خپل خپلوانو یې تود هرکلی وکړو دوی جنید خان ته د هغوی په اجره کې ګلونه او هارونه واچول د جنید خان په اجره کې راغلي مقامی اوسیدونکو ډیر خوشاله دي او په ګڼ تعداد کې د هغوی د ملاقات تفار راځي
خلک مینه دینا مخکم خو کافی لکه ریسپانس دی او اوس هم دغه لاغې ریزن دا وه چې ما کاونټي او دوه هفته لیټ کړل او زه دلته چې ما څنګه خلک ولید خوشحاله دی څنګه دا وینینګ چې دی انجوای کی نو بس هغه مومنټ لازم رالم دلته او ما مې د اختر بم فیملی سره تیر شي او دا مومنټ چې دی دا به انجوای کړم
ډیو ریډیو سره د خبرو په محل جنید خان وویل چې د پښتني سیمې په دی خاوره کې د ټیلنټ کمی نشته او اوس په قامی کرکټ لوبه کې زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري
زما په خیال خدای او خو خبر د څنګه مونږ جنید خان کرکټ اکیډمي سٹارټ کړی دا سی ګواټي کې دا یاسر اکیډمي سٹارټ کړی دا زما په خیال کې پی کې او پرې دا په سوابې کې کرکټ ډے بای ډے امپروومنټ کې دا ګوګور یاسر شاه د سوابې د ټیسټ پلیئر دی ما ټیسټ پلیئر فواد لیگ سپینر د آسٹریلیا او کونه دما په هیل د دین خو خبره د سوابې کرکټ او د سپورتس بلکې سپورتس په وجه سپورتس د بارم دا خبره
په سوابې ضلع ډاګې سیمه کې د جنید خان په حجره کې موجود د هغوی تر لیاقت خان وایي هغوی د قامی کرکټ په دغه چمپیئن ټرافی ګټلو باندې ډیر خوشاله دي او مقامی اوسیدونکو هم د جنید خان سره ډیره مینه کوي او د هغوی د لیدو او هغه ته د هرکلی لپاره په ګڼ تعداد کې حجره تر روان دي
ځکه چې پښتنو کې داسې یو جبه ټیلنټ دی چې دې ته هر میدان ته ورواچه نو دې کې خپل یو جذبه د دې یو ګډ ویلي او د هغې په بنیاد باندې چې دې هر کار کوي نه غړېر د ایماندارۍ نه کوي نو یقینا چې پښتانه په هر فیلډ کې په مخ روان دي او په کرکټ کې بیا خصوصا جنید خان چې موجوده کومه کارکردګي نه ټول کور والا ټوله فیملی او ټول ولس چې کوم دی نه په دې کارکردګۍ باندې مطمئن هم دی او خوشحاله
د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وي سوابې
نو خدمات اوریدون کولیدون کو د دی ورادیو ټلویزیون خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او د دې خبرونه وروسته به زموږ همکار ویروس خان صاحب راځي تاسو سره بش په خیر خبرونه مخ په وړاندې بوزي تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ ورسره بارخه واخلئ تر هغه مو په الاس پاروس تاسو قربانه وو زمونه ز شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ د دې خبرونه پروډوسر وو زمونږ همکار را کلیم افضل دا غوینه هم ډیره زیاته مننه کوو تاسو په لوی الاس پاروس لوړه واده اوسئ.